دا سجل رو د سلور بجو د خبرونی دا وریدون که هر کلی کوم احمد شبریم ستاسو کوربه تخنیکی چاری تای روشان مختولی تر هر سمخ که خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د کړیو چمنو په تړه وویل چې هیڅ ډول جوړ جاړی به پکې ونه کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې د ټولو افغانانو اساسي حقونو د ښځو نجونو او لشکیو په ګډون حقونو ته درناوی د دې ژمنو یوه برخه ده. ښاغلی پرایس زیاته کړه چې د دې ژمنه هم طالبانو کړې ده چې له افغانستانه به د خلکو د وتلو حق ته احترام کوي، له ترهګرو سره به مبارزه کوي او داسې حکومت به جوړوي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. که څه هم طالبانو له بشري حقونو څخه د سرغړونو تورونه رد کړي دي، خو د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندویه پلاوي یا یوناما په خپل راپور کې وویل چې د اګست له 15مې چې طالبانو کابل نیولی، له بشري حقونو څخه په سلګونو جدي سرغړونې شوي دي. ګڼو رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان مشهور غر ختونکی سخی علي اکبر پرون د پاکستان کیټو غره ته د ختلو پر مهال سا ورکړې ده. د ده نږدې ملګري خیبر خان نن په ټویټر کې لیکلي چې د علي اکبر د ژوند عمده هدف افغان ځوانانو ته الهام ورکول او په غر ختلو کې د افغانستان استازیتوب و. د کیټو په نوم غر د نړۍ په کچه دوم دنګ غر دی چې هر کال غر ختونکي د دې غره لوړې څوکې ته خیژي. د سخی علي اکبر د مړینې علت د زړه حمله بلل شوې ده. ماسکو، کروشیا، یونان، دنمارک، سلواکیا او سلووینیا په هغه لیست کې شامل کړل چې د دغه هیوادو په وینا د روسي کمپنیو او روسانو په وړاندې چلند دوستانه نه دی. د روسي حکومت نن وویل چې په دې اړه خپور شوی بیان نن سردیاعظم میخایل میشوستین لاسلیک کړ. د روسیې د دولت د رسنیو د څانګې په وینا تر دې وروسته به د دغو هیوادو په سفارتونو کې د ډیپلوماتانو شمیر محدود شي. د بشري حقونو د څار ډلې روسیه تورنه کړې ده چې د اوکراین په جنوبي سیمو کې ښکاره جنګي جنایتونه ترسره کړي دي. د دې سازمان په راپور کې چې نن خپور شو راغلی دي چې روسي ځواکونو د خیرسون او زاپروشیا په سیمو کې ملکیان نیولي دي، شکنجه کړي دي او په جبري ډول یې خواره واره کړي دي. روسي چارواکو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. روسي سرتیرو د اوکراین په جنوب کې ځینې سیمې لاندې کړي دي. او سجی رڈو پا منسانی سپا دولش پجنوی پتول افغانستان که آوری. اولان دی پا خبرونه که دا طالبان پا تراو دا امریکا دا بحرانوی چوارو دا ویسارت دا ویان ترگنده ونی لرو.
خپل یاد وادی تجمن یو چې نشو کولای لیوی داسې ادارې سره چې یو امریکایی وګړی لکه مارک فریدکس یې له ځان سره یرغمل کړی وي نورمالې اړیکې ودرو.
په کونړ کې د لسګونو میلیونو افغانیو یوه برېښنایي نوې پروژه چې د مځکو د خړوبولو لپاره وه کار نه کوي.
چا په ځمکه کې لګېدلې ده، هغه سړي زموږ یخن نیولی، په موږ یې عریضه کړې ده.
په روزګان کې هم سختې وچکالۍ خلک ځپلي.
په ټول والی کې د دوو پلو اوبه نشته چې موږ ساده یو دوې پلې بېنډۍ په اوبو کړو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د امریکا متحده ایالاتونه وایي طالبان دې له افغانانو سره خپلې کړې ژمنې پوره کړي او دوی له طالبانو سره د افغانانو د غوښتنو په تړاو هیڅ ډول جوړ جاړی نشي کولی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس د پنجشنبې په ورځ ناوخته په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل امریکا له هغه هیواد سره چې د دوی وګړي یې یرغمل کړي عادي اړیکې نشي ساتلی. د هغه په خبره طالبان باید له نړیوالو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي او د افغانانو غوښتنو ته درناوی وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي تر هغې چې طالبان د افغانانو غوښتنو ته درناوی ونه کړي دوی له طالبانو سره هیڅ ډول جوړجاړی نه کوي. ښاغلی پرایس دغه څرګندونې تېره ورځ ناوخته خبریالانو ته وکړې. هغه وویل د نجونو په وړاندې د ښوونځیو پرانیستل، د اقلیتونو حقوقو ته درناوی، افغان میرمنو ته د خپلو حقونو ورکول او هغه کسان چې غواړي له افغانستان نه ووځي هغوی ته د تګ او یا راتګ اسانتیاوې برابرول د افغانانو غوښتنې دي او پوره کول یې ساده کار دی. د نوموړي په خبره له القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول، له تروریزم سره مبارزه او د یو داسې حکومت جوړول چې ټول ګډونه وي دا مهمې غوښتنې دي. د پرایس په خبره که طالبان د غژمنې عملي نه کړي امریکا نشي کولی له دوی سره په اسانه مخ ته لاړ شي. نیټ پرایس همداراز ټینګار کړی چې امریکا له هغو بنسټونو سره چې امریکایان یرغمل کړي نورمالې اړیکې نشي ساتلی.
خپل یاد وادي تجمن یو چې نشو کولی لیوی داسې ادارې سره چې یو امریکایی وګړی لکه مارک فریدکس یې له ځان سره یرغمل کړی وي نورمالې اړیکې ودرو.
مارک فریډریکس دوه کاله مخکې د 2006 کال د جنوري په 13 په کابل کې تختول شوی او باور دی چې په تختولو کې د حقانی شبکې لاس و. دا په داسې حال کې ده چې روانونه په کابل کې یو استرالیایي خبریاله چې د امریکا له فارن پالیسي مجلې سره یې کار کوه له افغانستانه تر وتلو وروسته ویلي طالبانو توقف او په زور یې بخښنې غوښتنې ته مجبوره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د خپلو خبرو په دوام ویلي د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي یو استازو توماس ویست او رینا امیری په قطر کې له طالبانو سره خبرې پیل کړې. دا یو مهم پړاو و خو امریکا هڅه کوي د مرستندوی بنسټونو له لارې افغانانو ته مرستې ورسوي. امریکا په داسې حال کې له طالبانو سره د یو جوړجاړي د نه رامنځته کیدو په اړه خبرې کوي چې د راپورونو له مخې طالبانو د نجونو د ښوونځیو افغان میرمنو ته د کار د اجازې د ورکولو او دغه شان د یو ټول ګډونو حکومت جوړېدو ژمنې نه دي پوره کړي. خو له بل خوا د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې امریکا باید د افغانانو سره په هغو مسایلو خبرې وکړي چې د امریکا او افغانستان پورې تړلې دي. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا او افغانستان ترمنځ هر څه د دوحې په هوکړه لیک کې واضح شوي.
هغه اسلامي امارت حتماً د خپلو خلکو غوښتنې په پام کې لري نیسي او په خپل وخت په رسیدګي ورته کوي. کومې ستونزې چې پاتې وي د هغو د حل لارو په لور باندې ګامونه اخیستل کیږي. اوس اوس هم په افغانستان کې نظام سیاسي ټول جهتونه او قومونه پکې شتون لري.
سره له دې چې طالبانو په زولون ویلي حکومت ټولګډونه دی او ټول قومونه پکې شته، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم دغه حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمېر افغان خبریالان او د بشر حقونو د څار سازمان د طالبانو د مشر ملا هیبت الله وروستي فرمان اندېښمن کړی دی. د بشر حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤله هیدربار وایي طالبان هڅه کوي چې له افغانانو د افغانستان په اړه د حقایقو د ویلو فرصتونه واخلي. یو شمېر افغان خبریالان بیا وایي د طالبانو تازه فرمان له خلکو د بیان د ازادي حق اخلي او دغه شان د رسنیو کارونه محدودوي. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په نوي فرمان کې راغلي دي چې په حکومتي کارکوونکو له واقعیت لري نقد د سزا وړ دی. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په تازه فرمان کې پر حکومتي مسؤلانو بې ځایه او له حقیقت لري نقد کول د شریعت خلاف عمل بلل سوی دی. په دې فرمان کې راغلي چې حکومتي مسؤلانو ته توهین کوونکي باید مجازات سي. دغه فرمان چې د پنځمې په ورځ ناوخته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر خپور کړی، پکې دانی دی راغلی چې له واقعیت لري نقد کول څه ډول وي. دا هم پکې وازینی دی راغلی چې هغه کسان چې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کوي له کوم ډول سزا سره به مخامخ سي. تر دې وړاندې هم د طالبانو حکومت د هغه څه له کبله چې دوی د خپل حکومت د قوانینو خلاف بولي یو شمېر خبریالان، د بشري حقونو او مدني فعالان زنداني او شکنجه کړي او لا هم ځینې د دوی په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. ځینې افغان خبریالان د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده وروستی فرمان د خلکو د ژغ د چوپ کولو او د بیان د ازادۍ خلاف عمل بولي. یوه افغان خبریاله چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور سي وویل چې نقد د اصلاح لپاره کیږي، خو د طالبانو د مشر تازه فرمان له خلکو د خبرو کولو صلاحیت اخلي.
د طالبانو د مشر له لوري دغه ډول فرمانونه د هرې ورځې په تیریدو په افغانستان کې د بیان ازادي محدودوي. د هرې ورځې په تیریدو له افغانانو د بیان حق اخیستل کیږي او خلک د بیان حق له لاسه ورکوي.
په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدربار په افغانستان کې د بیان د ازادي او رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې طالبانو له دې وړاندې افغان خبریالان محدود کړي او تازه د بهرنیو خبریالانو په وړاندې هم محدودیتونه زیات کړي.
With the Taliban's detention and of Lynn O'Donnell
د سینو راپورونو د جوړېدو له عمله د فارن پالیسی د خبريالې اودانیل نیول او دیتا اړکول چې باید د بخښنی ټویټ وکړي او په یو ویډیو کې پخیمانه تا اړکول د خبريالانو په وړاندې پټه کینه ښکاره کوي. دا معلومه ده چې طالبان د بهرنو خبريالانو په وړاندې حوصله نه لري. اوس ته ټولو لپاره ډیره سخت ده چې د افغانستان په اړه رښتینی خبرونه جوړ کړي، ځکه طالبان دې نه دی تیار چې آزاد رسنې د افغانستان په اړه حقایق خپاره کړي.
هڅه مو کړه چې د دغو خبرګونونو په اړه د طالبانو حکومت د ویاندویانو نظر هم واخلو، خو دغه راپور تر جوړېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. نږدې یولس میاشتې مخکې، له کله چې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن سوي، حکومت یې د بشري حقونو د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو لخوا د بیان د ازادۍ پر محدودیت، له بشري حقونو په سرغړونه، د خبریالانو او نورو ټولنیزو فعالانو په شکنجه او د ښځو د حقونو په نقض تورن کړی دی. د طالبانو له دویم ځل حاکمیت وروسته زیات افغان رسنۍ تړل سوي او زیات شمېر خبریالان یا له افغانستانه وتلي یا هم بې دندو سوي دي.
د بیان د ازادۍ په تړاو د بشر حقونو د سر سازمان پر طالبانو انتقاد کړی دی. بل لور ته د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له استرالیایي خبریال لین او دانیل سره د طالبانو چلند ته په اشاره وی، طالب چارواکي دي د خبریالانو له څورولو لاس واخلي. د استرالیایي خبریال چې د امریکا له فارن پالیسي مجلې سره کار کاوه، له افغانستان تر وتلو وروسته ویلي طالبانو توقیف کړه او په زور یې بخښنې غوښتنې ته مجبوره کړې ده. د طالبانو د خوندیتوب نړیواله او بخښي د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وی، طالبان باید د کورنۍ او بهرنیو خبریالانو د زورولو او سپکولو کمپاین ودروي. د خوندیتوب د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وی طالبانو دغه خبریاله ویرولې، ګواښلې او په زور یې د بخښنې غوښتنې ته د ټویټ په کولو مجبوره کړې ده. ودانل د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي کله چې د جولای په 14مه کابل ته ورسېده، په سبا یې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ته ولاړه چې ځان د بهرنۍ خبریالې په توګه ثبت کړي. دا وایي د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي د هغې د ثبتولو غوښتنه رد کړه او ورته وویل چې د طالبانو د قمندانانو لخوا په زور د نجونو او ښځو د ودولو په اړه د 2020 کال راپور نه یې غلط دي. ودانیل وی بلخي ورته وویل چې استخباراتي مسولان ورسره اړیکه نیسي او ممکن ترې وغواړي چې له هیواده ووزي. نوموړی د خبریالانو کمیټې ته ویلي د طالبانو استخباراتو د جولای په 19مه له خپل میلمستون د ششترک سیمې کې د ملي امنیت و دفتر ته بوتله او هلته یې څلور ساعته همدا خبرې ورته کولې چې که بخښنه ونه غواړي زنداني بشي. د کونړ په دریو ولسوالیو کې د نږدې 100 میلیون افغانیو په لګښت د لمریز برېښنا څلور شبکې د دې لپاره جوړې شوې چې پر مټ پې له سیند څخه اوبه پورته کیشي او پرې څلور زره جریبه للمي ځمکه به کرکیلې ته چمتو کیشي. د خلکو په خبره په پروژه کې د کمزورو وسایلو د نصب له خاطره دا سیستم بې ګټې پروت دی. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په دریو ولسوالیو مروره، سرکانو او نرنګ کې د یو نوی میلیونو افغانیو پر لګښت جوړ شوی څلور پروژې چې لا هم بې ګټې پرتې دي. دا د کونړ لسین څخه د اوبو خېژولو او پرې د څلور زره جریبه للمي ځمکې خړوبول لپاره رغول شوی، خو اوس یو جریب ځمکې ته هم اوبه نشي خېژولې. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا د للمي ځمکې پر یو لوړه پوله ولاړ دی او په دواړو تشو کې لاسونه خي وایي. د پروژې پیل کېدو سره یې هیله درلوده چې خړو ځمکو ته به یې اوبه ورسیږي او د کرکیلي جوګه بشي.
کوم سولر پمپ زمونږ د فصلال مکه لګیدل چې دولت په ډیر مصارف وکړل، هغه هیڅ پیدا ونه کړس کار نه کوي.
خاغلی خان پاچا وایي د کوم کسانو په ځمکو کې چې دغه شبکې جوړې شوی، هغوی له بزګرانو د ځمکو اجاره غواړي، خو بزګران د اجاره ورکول وس نه لري.
چې په ځمکه کې لګیدل دا سړی زمونږ یخن نیولې په مونږه ریزه کړی دا شماله اجاره راکې مونږه شورا یې سره تنخړی وو او مونږه ته وب نه دی راکړی شو چې وب زمیدار و نکړشین د زمیدار نه وڅ هغه مجرم وغواړو هغه یوازبتی وغواړو چې تا کور والا په خپل عجز مشکل کې یختار ازمکه یې تار ازمکه شونی ولې دا په دې په یو روپۍ نشته.
هغه له حکومت غواړي چې قراردادي شرکتونه دي راو غواړي څو دغه د یو نوی میلیونو افغانیو پروژې جوړي او د ګټې وړې وګرځوي، او کدا سي نوی نو خېخې دي پر بزګرانو ویشي.
د شخصي ټولنه به زمیدار په خپل پیسو وای خو دغه شې دي او ته توزیع کی چې ټولاند د نړۍ پورې دا ساه ان شاء الله دا شړزم کې و نوونه خړو بشي او مسلمانان به یو سر زغزان د پاره پیدا کی او دا فقر او لګه ورکه شي. تادا چې زمینان در کوم چې ټول مشرقي څه ډیر ولایت ته مونږ بوسو دانه غنم ارزکو میوه ارزکو.
په کونړ کې چارواکي به وایي چې د څلور واړو پروژو په اړه خپل شکایتونه او غوښتنې اړوندو ادارو ته رسولي. د همدې شکایتونو او سپارښتنو په برکت شرکتونو خپل نیمګړی او ناسم کارونه تر ډیره اصلاح کړي دي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل
کونړ ولایت کې چې کوم څلورو پروژو د سولر کم سیستم د اوبو د پاره لګولې او تر اوسه پورې غیر فعال پروتو، دغه پروژو د کتنې د پاره او د فعالولو د پاره د وزارت نه دوه درې ځل تقریبا حیاتونه راغلي دي، انجنیران راغلي دي، دغه به دوباره سر به کړی د کار په باره کې چې کوم کامې او یا دغه شرکت والا چې کوم کوتاهۍ نه کړې وي، تقریبا هغه په سلو کې 50% مکمل شوی دي کتنې کړې ده. امید ده چې دغه کوم کامې دغه هم پوره شي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د کومو للمي ځمکو خړوبولو لپاره د لمریزې برېښنا یاد پروګرام جوړ شوی، دا ټولې له سیند څخه په لږ اندازه کې لوړې پرتې دي چې ورته د ویلو ویستل په اسانه او په لږ لګښت ترسره کیدی شي، خو په تیرو وختونو کې دغه ډول بنسټیزو چارو ته حکومت او مرستندویانو پام نه دی کړی او په لسګونه میلیونه افغانۍ ډېرې په لنډمهالو او ناکامو پروژو مصرف کړي دي. د دوی په خبره کې په تیرو شلو کالو کې په هر ولایت کې شاړو او للمي ځمکو ته یو یو کانال وستل شوی وی، اوس په مو هیباد د غلې دانې له درکه په کور دننه بسیا او نورو ته به له لاسنیونې خلاص وی.
په کونړ کې د څلور زره جری په مځکې د خړوبولو لپاره د لمریز برېښنا پروژه بې ګټې پرته ده. د اوبو په تړاو په دې خپرونه کې وړاندې له اروزګانه د خلکو فریادونه در سره شریکوو. خلک هلته اوبو ته حیران دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکران چارواکي وایي اوکراینی ځواکونو پر یوه برېښنا کوټ د روسیې پر لپسې حملې په شاتم به ولیدي. بلخوا برتانوي پوځي استخباراتو نن وویل روسي ځواکونو پر کراماتورسک او سیویرسک ښارونو د توغندیو حملو ته دوام ورکړی دی. کیف وایي ځواکونو یې د جګړې په ډګر کې د پرمختګ لپاره د لومړي ځل لپاره ځینې د پام وړ ظرفیتونه ترلاسه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د وهله هرسک په نوم برېښنا کوټ د دونیتسک ښار د شمال ختیځ په 50 کیلومتري کې پروت دی چې د اوکراین دویم لوی برېښنا کوټ ګڼل کیږي. دا هغه ستراتیژیک زیربنایي پروژه ده چې روسي ځواکونه ور باندې ولکا چنګول خپل عمده هدف ټاکلی دی. بلخوا د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ورځنی بولیټن کې د اوکراین د میکولایف ساحه د والی بیتالی کیم په حواله خبر ورکړی چې ویلې دي روسي ځواکونو په دې سیمه کې پر دې زیربنایي پروژې د انرژي پر تاسیساتو او ډیپوګانو د حملې لپاره د هوایي دفاع و میزایل کارولې دي. د بریتانیا پوځي استخبارات وایي دوی ته معلومه سوې چې روسیې د جګړې په میدان کې د اهدافو د وشتلو لپاره د هوایي دفاع د میزایلو د دستګاه کارول زیات کړي دي. ظاهرانی علت د حملو لپاره د اختصاصي مځکنیو توغندیو سخت کموالی بلل سوی دی. د بریتانیا پوځي استخبارات زیاتوي روسیې د یرغل لپاره اوکراین ته نږدې د هوایي مدافع اس 300 او اس 400 ډوله دستګاوې فعال کړي چې هدف یې د الوتکو او لرې واټنه توغندیو وشتل دي. د اوکراین پوځ نن جمعه ویلي په ختیځه سیمه دونیتسک د روسیې د پوځ عمده هڅې د کراماتورسک او بخموت پر لوري متمرکز دي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی تیر شپه په خپل وینا کې ویلي چې پرون د اوکران د پاوځ له قومندان سره په کتنه کې ورته څرګنده شوی چې د اوکران ځواکونه په مرچلونو کې د مقابلې او د پوینا اشغالګرو ته د زیان اړولو لپاره بل قوه ظرفیتونه لري. د ویلي چې اړتیا ده کیف پر روسي ځواکونو خپلې سختې حملې لا زیاتې کړي. ولسمشر زلینسکی ویلي د امریکا د مشرانو جرګې ګڼو غړو یو پریکړه لیک وړاندې کړې چې د ده په خبره د اوکراین په وړاندې د روسیې یرغل د عام وژنې په توګه پیژني.
راپورونه مرکې او اوریدونکي د پکتیکا د ګیان او برمل ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې سیمه کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې پرله پسې زلزلو له کاره او ژوندۍ ایستلې دي. دوی په افغانستان کې له واکمن نظام غواړي چې د دې سیمو اوسیدونکي دي د نورو احتمالي خطرونو د مخنیوي په هدف نورو سیمو ته انتقال کړي. د ګیان ولسوالي اوسیدونکي فکر کوي چې شاید د غلطه په غرونو کې د لاوا یا آتش فشان در پیدا کېدو خطر موجود وي. په همدې حال کې طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي په دې اړه پرله پسې حکومتي جلسې روانې دي او ډېر ژر به سیمې ته د څېړنو لپاره د ځمکپوهانو یوه ډله واستول شي. نور په دې راپور کې
پرله پسې زلزلو د پکتیکا د ګیان او برمل ولسوالیو اوسیدونکو سخت ویره ولیدي. دوی وایي د زلزلو پرله پسې والی او نورو شواهدو ته په کتو فکر کېږي چې ښایي په سیمه کې لاوا یا آتش فشان را پیدا شي، چې د را پیدا کېدو په صورت کې به یې خلکو ته درانه ځاني زیانونه واوړي. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالیو دوه تنه اوسیدونکو اول خان او مامور الماس ازادي راډیو ته وویل
اوس غوښتنه دا ده چې باید د خلکو لپاره یو خرګوټی په یو مناسب ځای کې جوړ شي، ځکه چې دلته نور د ژوند امکانات نشته او نه ژوند کېږي، ځکه خلک له رواني تکلیفاتو سره مخامخ دي. او د دې ترڅنګ باید یو جیولوجیکي ټیم دلته راولېږل شي چې یو تحقیقات وشي چې اصلي د دې زلزلې علت معلوم شي.
په ګیان ولسوالۍ کې مسلسل زلزلې روانې دي، هر ساعت په زلزله کېږي. د ولسوالۍ کې د ګلۍ کلي په نامه یو کلی ده چې په کار ایسه په دې کلي کې څلوېښت وارې زلزله وشوه.
دوی وایي له هماغه لومړۍ زلزلې را وروسته چې سلګونه کورنیو ته یې مرګ ژوبله واړوله، تر تېرې شپې په سیمه کې پرله پسې زلزلې کېږي چې وخت نا وخت مالي او ځاني زیانونه اړوي. د سیمې اوسیدونکي وایي دوه شپې وړاندې په څلورویشتو ساعتونو کې آن دېرش تر څلوېښتو د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. د یادونې ده چې مخکې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پکتیکا ولایت ته په سفر کې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو ډاډ ورکړی و. په ورته وخت کې طبي پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي ټاکل شوی چې نن یا سبا سیمې ته د دوی مسلکي ټیمونه سفر وکړي تر څو معلومه کړي چې د پرله پسې زلزلو د رامنځته کېدو لاملونه څه دي. د دې وزارت وایان نسیم حقانی ازادي راډیو ته وایي
چې مونږ به سیمې ته استي چې نن بیا غوې یو جلسه لري، په هغه جلسه کې به دوی د جیولوجیکي او داسې نور چې مونږ استي سیمې ته چې دا سیمه وګوري چې آیا په دې کې د بیا اوسېدلو امکانات شته که نشته. کله چې هغه ټیم په سروې وکړي بیا جواب راشي، دا وروسته به اسلامي امارت تصمیم نیسي چې دا خلک یا په هغه سیمه کې پاتې شي یا هغوی ته بدیل په نورو ولسوالیو یا مرکز کې هغوی ته ځایونه جوړ کړي.
د پکتیکا په ګیان، برمل او د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې یو میاشت مخکې د یوې زورور زلزلې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون له زرو ډېر کسان مړه او د دې دوه برابره نور ټپیان شول، چې د ځایي خلکو ګڼ د استوګنې کورونه هم ونړول. که څه هم یادې سیمې ته کورنیو او نړیوالو خیریه بنسټونو مرستې واستولې، خو لا هم د زلزلې ډېری قربانیان وایي په بېلابېلو برخو کې مرستو ته اړ او له ګڼو ستونزو سره لاسه او ګرېوان دي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ناپاکو اوبو د استعمال له امله د کولرا ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم خلک پرې اخته شوي دي خپره شوې، خو د پکتیکا طالب چارواکو دا راپورونه رد کړي دي.
پروزګان کې سږ کال سلګونه زره جریبه مځکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړې پاتې شوې. د دغه ولایت بزګران وایي زرګونه جریبه باغونه هم د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د روزګان خلک چې د شاوخوا اته اتیا سلنه خلکو اقتصاد پر کرنه او مالدارۍ ولاړ دی، ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې هغه چینې هم وچې شوي دي چې له تیرو دوه سوه کلونو راهیسې نه وې وچې. نور په دې راپور کې
دا جړاوی د ورزګان ولایت د خاص ورزګان ولسوالۍ د وچکالۍ زپلو دی چې په سیمه کې د اوبو تر وچېدو وروسته وي. د دغه کسانو شمېر چې تر سلو زیات دی، د ورزګان ولایت د خاص ورزګان په ولسوالۍ کې د سلطان محمد په ناوه کې د دو پروان په سیمه کې د هغه چینې مخې ته ولاړ دي او ژاړي کوم چې تر څو لسیزو وروسته اوس وچه سوې ده. د یادې ولسوالۍ قومي مخور او دیني عالم مولوي احمد شاه پر افغانستان د واکمنو طالبانو څخه د مرستې غوښتنه کوي. د سیمې خلک وایي یادې چینې نږدې څه باندې یوه ویاله اوبه لرلې چې سلګونه جریبه مځکه ترې خړوبېدل او سلګونه کورنیو ګټه ترې اخیستل.
دا بیا د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د اوبو د ویش پر سر جرګه ده چې د کلی مشرانې په خپلو کې په ساتونو نه بلکې په دقیقو باندې سره ویشي. مطیولا د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار د کلی یو بزګر دی. ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال یې لس جریبه ځمکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پاته شوې ده. نوموړی وایي حیران پاتې دی چې څه وخوري، نه کار روزګار شته، نه بله ګټه، او ځمکې هم شاړې پاتې شوي.
تېر کال په پرتله سره کښتونه خو نه ښه کال دی چې زما وروره زه به دی درته وایم چې پروش کام یو لږ ماش کرلی و، ښه کام نه جباري کرلی دي، نه مو ماش کړي دي، هېڅ شی مو نه دي کرلي، پر مځکو مو سپېره بادونه چلیږي، هېڅ شی مو نه دي په کرلي. په ټول والا کې د دوه پلو اوبه نشته چې موږ ساده یو دوه پلی بینډۍ په اوبو کو، نو موږ د اوبو د ستونزې سره ډېر مخامخ یو.
د دې سیمې یو بل بزګر باچا ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې ځمکه یې شاړه پرته ده، بلکې شنه باغونه یې هم د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
باغونه مو ګرده توتان دغه په چمن ګرده باغونه کلي د خیر وچ نه به یې موږ وچېږي، ورته د باد وچېدو مخامخ تر اوسه اوس د ګرد مسلمانان دي خلک سوال ته ولاړ دي، فکر ته ولاړ دي، دغه ته ګوډي نه لري، شی نه لري. خو
اورزګان چې د نږدې اتیا سلنه خلکو اقتصاد یې پر کرهنه او مالداري ولاړ دي، یوازې په مرکز ترینکوټ او خاص اورزګان ولسوالۍ کې خلک د اوبو له کمی سره نه دي مخ، بلکې د دغه ولایت په نورو ولسوالۍ کې هم د اوبو د نشتوالي له امله بزګران لاسترزنه ناستي او یوازې د خاص اورزګان ولسوالۍ د خلکو په څیر د خدای دربار ته ژاړي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي اوریدونکو پروګرام کې ساسو په ژغ غن سب شوی پیغامونه خبرو، خو دمګړي هم ازادي رادیو ته څو تازه را رسیدلي پیغامونه.
محترمین، ازادي ولوسی تړون دی پروګرام یو تن انجینریم. یاد پروگرام په افغانستان کې تقریبا 15-15.5 کارکونکو درلودل او همدارازې په زرګونو پروژې نیمکارا پاتې شوې. چې بدبختانه دغه ناورین د جمهوریت په سقوط او د امارات پر اتاک سره رامنځته شو. فعلا دغه 15-15.5 کارمندان د دې په خاطر باندې چې د دفترونو حیاسي او د مسولینو له طرفه ورته مستقیم هدایت و استاسې به کارو ته کما په سابق باقاعده ورځي او وظیفه به اجرا کوي. و میاستې اته میاستې وظیفه اجرا کړې ده، اما اوس څوک ورته معاش نه ورکوي، حقه حقوق نه ورکوي. د دغو کارمندانو غږ هیڅوک نه اوري، نه امارات غږ اوري، نه وزارت مالیه اوري، نه انکشاف جهاد اوري، نه کوم ډونر اوري، او نه هم بانکي جانی ورته جواب ورکوي او نه غږ اوري.
چته زموږ ځخ تر نړیوال بانک پورې ورسوي دا ډیره مهرباني، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې د نړیوال بانک یو لوی پروګرام چې د افغانستان په څلور دشو ولایتو کې پیل شوی و او تقریبا د 15,000 په شاوخوا کې کارمندان و، بدون د شوراګانو د اعضا او د شرکتونو د اعضا څخه چې کار یې پکې کولم په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې، او واقعا یو لوی پروګرام و، عمل من په پروګرام و، د خلکو په خوشه پروګرام و، خلک ترې راضي و. د امارت په راتګ سره بیا هم نوموړی پروګرام مسئولینو ته هدایت وشو تر څو خپل کارونه ته ادامه ورکړي، د کال تر اخره پورې ادامه ورکړل شوه. متاسفانه تر اوسه پورې چې اتم میاشتې کارکونکو کار وکړ یو اړ په ماش هم ورنکل شو. بدین دوی دونه تقریبا د 10,000 شاوخوا کې پروژې نیمکاره پاتې دي، او په دې کې هم ډېر د شوراګان اعضا و په قرض باندې کار کړی دي، دفترو کرایه پاتې دي، همدارنګه د موټرانو کرایه پاتې دي. نو که چیرته د موږ وخت دوی پورې ورسوئ چې دوی د خپل قرضونه دلته خلاص کړي، او دا برنامه یو واقعا عمل منفعه د خلکو برنامه و، او بیرته دوباره شروع کړ ځکه د پروژې ټول د تخریب سره مواجه دي کچرته کار پرې ونه شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201.
څلور بجې او دېرش دقیقې شپې وړاندې د ازادي واوریدونکو پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو، خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د کړیو شمنو په تړاو وویل چې هیڅ ډول جوړ جاړی به پکې ونه کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې د ټولو افغانانو اساسي حقونو، د ښځو، نجونو او لشکیو په ګډون حقونو ته درناوی د دې شمنو یوه برخه ده. ښاغلی پرایس زیاته کړه چې د دې شمن هم طالبانو کړې ده چې له افغانستانه د خلکو د وتلو حق ته په احترام کوي، له ترهګرو سره به مبارزه کوي او داسې حکومت به جوړوي چې د ټولو افغانانو استازي توپ وکړي. د کاناډا د کډوالو وزیر وایي دغه هیواد ته د افغانانو د انتقال په برخه کې ګڼې ستونزې لري خو خپلو هڅو ته دوام ورکوي. شان فریزر په یو ویډیوي پیغام کې چې په خپل ټویټر کې خپور کړی دی په دې اړه وویل، تر دې د مول سره کسان کاناډا ته په خوندي توګه راوستل شوي او نوی ژوند یې هلته پیل کړی دی. د شان فریزر په خبره پاکستان ته د هغو افغانانو تک چې کاناډا یې راباسي یوه لویه ننګونه ده او د دوی کار یې له ځان سره مخامخ کړی دی. کاناډا دغه هیواد ته د ټول ټال سلویر سره افغان کډوالو د وړلو ژمنه کړې ده. ګڼو رسنیو راپور ورکړ چې د افغانستان مشهور غرختونکی سخی علي اکبر پرون د پاکستان کیټو غره ته د ختلو پر مهال ساور ورکړې ده. د کیټو په نوم غر د نړۍ په کچه دوم دنګ غر دی. چار کال غرختونکي د دې غره لوړې څوکې ته خېشي. د سخی علي اکبر د مړینې علت د زړه حمله بلل شوې ده. ماسکاو، کروشیا، یونان، ډنمارک، سلواکیا او سلووینیا په هغه لیست کې شامل کړل چې دغه هیواد په وینا د روسي کمپنیو او روسانو په وړاندې چلند دوستانه نه دی. د روسي حکومت نن ویل چې په دې اړه خپور شوی بیان نن سربیاعظم میخایل میشوستین لاسلیک کړ. د روسیې د دولت د رسنیو د څانګې په وینا تر دې وروسته به د دغو هیوادو په سفارتونو کې د ډیپلوماتانو شمیر محدود شي. د بشری حقوقو د څار ډلې روسیه تورنه کړې ده چې د اوکران په جنوبي سیمو کې ښکاره جنگي جنایتونه ترسره کړي دي. د دې سازمان په راپور کې چې نن خبر شو راغلي دي چې روسي ځواکونو د خیرسون او زاپروژیا په سیمو کې ملکیان نیولي، شکنجه کړي او په جبري ډول خواره واره کړي دي. روسي چارواکو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. روسي سرتیرو د اوکران په جنوب کې ځینې سیمې لاندې کړې دي.
ازادي او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې هله چې یو خوشاله اونۍ مو تیر کړی وي، په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو زیاته اندازه پیغامونه د انجونو د خوندزیو په اړه دي. اوریدونکو غوښتنه کړې چې دا خوندزي باید نور پرانستل شي. موږ د دولسم ټولګي له ویز د کوونکې سره ځانګړې مرکه هم کړې ده. خورازی په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زل رحمان د کندهار ولایت خبرې کوم. د خوراکي توګي بيخي ګراندونو د ازادي رادیو زموږ د خواهش لرو چې د لوړ پوړو چارواکو پرې د غږ ورسي. د افغانستان تجاران هم ډېر ظالمان دي چې شی ارزان ورته پروت دی چې ګران چې په ګرانه بیه ورکوي چې ارزانه سي وایي دا ما نه وایي مال اوله زوړ مال ته پروت دی. په د هر ځای کې ولس ښاروالو دغه ورسره ملاوي یعنې بالا د غریبو د دې نارسوک نه وي. نو د ازادي راډیو سم دا هیله ده چې دا د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو مینوالو او رمباس ولایت غورماش څخه خبر کوم. معنا زموږ په لا یا زموږ په کلی کې وبکمې دي. معنا حال او مال مګر تن سره مخ ته اگر مې تندواله هن جاتې موږ طالبان مشران څخه د هیلو لرو چې مشته وب معنا پیدا کی.
السلام علیکم، زه جان محمد د هلمند ولایت د موسی کلا د ولسوالۍ سره سره په اړیکه کیم. د موسی کلا په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې د سم کار نه کوي، انټرنیټ یې بیخي کمزوری دی، خلک بیخي د ستونزو سره مخ دي. او په باغرام ولسوالۍ کې خو ګرسریانې مخابراتي شبکې هېڅ یو خدا یو پایه نشته، نو دغه ته د اسلامي امارت پاملرنه وکړي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. خوښ دی چې روغ او جوړ به یاستئ. نعیم صدخیل هم د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ګومل ولسوالۍ کې هیڅ مخابراتي شبکه شتون نه لري. له ولایتي مسؤلونو هم دا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته توجه وکړي او د مهرباني مخ ورته راواړوي.
څنګه ژر په خیر تکړه رادیو ازادي رادیو ته ما دا پیغام ده. دغه طالبان ورور دا ګمرک ډیر اخیب د خلکو باندې غوړلې اوره زیار شي ګران کړو. دا باید د ګمرک کم واخې ځان د تنخواه شي دی تر روان دا ټول د ګمرک دي ورور دې زیات دې پلا تنخواه دي.
بلی السلام علیکم، زه احسان الله درمان د ننګرهار ولایت نستای سره پاړی کې کیم. زه لومړی د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. بعد سلامه، په ننګرهار کې یو مشکل دی چې دلته په ننګرهار کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ټول د امارت کسان ګمارل شوي دي، او هر هغه څوک چې د پوهنتون فارغ وي یا فاکولتۍ ویلې درسونه یې ویلې ماسټري کړي پی ایچ ډي او دکتورای کړي که یو بس ته امتحان ورکړي هم نتیجه نه راځي. نو کله چې وګورو بیرته د امارت کسان پکې ګمارل شوي، هغه کسان چې د مدرسې نه فارغي یا په ټیټه سطح تا مکتب پاس کړی دوی د یوه لوړ بس باندې ټاکلي، نو زما د دوی د مقاماتو نه هیله دا ده چې په قرآن کریم کې الله جل جلاله په واضح آیات کې فرمایلی دي، ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. نو تاسو د دې آیات نه کومه سي تفسیر کوي؟ ولې دا آیات نه عملي کوي په حال دا چې تاسو وایي چې دا یو اسلامي حکومت دی؟ زه غواړم چې دا غزما پیغام نشر شي. زنده باد ازادي راډیو.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. د هلمند سنګین ولسوالۍ څخه خبرې سره کوم. زموږ په منطقه کې د سلام نیټ پر مخ باندې کار نه کوي، مصرفونه مو کېږي خو کار نه کوي. ته چې د غم وخوري، زموږ د اسلامي امارت مجاهدین د غم وخوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلې السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما پیغام دا دی، کومې مرستې چې د مسجد ولسوالۍ ته راځي هغه هغه خلک ته رسېږي چې وابسته لري، هغو خلکو ته نه رسېږي چې مسکینان مې در بدره وي. نو زما د دغو مسؤلینو څخه چې دا مرستې بیشي دغه هیله او غوښتنه ده چې باید هغه خلکو ته ورسېږي چې مسکینان او در بدره وي، باید پر وایستو ونه دېشه سي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه، د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ڈاکٹر زاہد اللہ صابر انگرہا بولے تسی دن کے ہم ز دعوائم چې پاکستان راضی او په کابل کې زمونږ لوړ فور چارواکو سره ګوري او د سترو په حق لبانې سره خبرې کوي. د نبرو د سترو په حق لا ز دعوائم چې دو مقصد څه دی؟ ولې دو بل ملک سره قرارداد نه کوي چې یوازې پاکستان باندې دو د نبرو سکاره خرڅوي؟ د دو با علت څه وي؟
السلام علیکم، اړی کومې د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د ماتکي څخه نیولې ده. ما دغه پیغام د مجاهدینو وړونو ته چې موږ چې د کمربند دغه منطقه کمربند وه، موږ سرایونه نړېدلي دي، موږ ډېر ستړي یو، فرار وو خپل د مځکو څخه. نو دغه مې غوښتنه ده چې زموږ سره مرسته وسي. مرستې راځي تر بغره لاندې هغه خلکو ته ورکول شوي دي، دغه د دشت خلک پاتې دي. نو دغه مې هیله ده چې دغه مرسته موږ ته راشي. السلام علیکم.
السلام علیکم، ډیر هم لسمه به په فصلات کې په ځان په زندانه کې ډیر په بیرحمانه ډول خلک شکنجه کېږي. دی نه نړیوال بخن نړیوال سازمان نه غوښتم به چې دې په لټون دا کې پوښتنه ده کې ډیر ظلم روان دی، چې خلک تباه شول، برباد شول. مننه خدای په امان، خدای دې وکړي چې زما پیغام په بار بار نه شي وصله.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ اوسیدونکو د غریب سیمه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د غریب سیمه کې یو بار غریده تقریبا په درو ورځو کې تر ډیر شپه شاوخوا کې ماشومان او عام خلک په شهادت رسیدلی او رقم وبا او رقم مریضي راغلی ده. زما د لوړو مقاماتو ته او په ځانګړې توګه د افغانستان اسلامي امارت دا غوښتنه ده چې بېرته دې پوره پوره پاملرنه وشي. نو په دې کې تقریبا دا مریضي اوس هم دوام لري، تر سلو په شاوخوا کې اوس هم په دا مریضي اخته دي، خو مریضي نور هم پسې ډېریږي. نو دا یو سرحدي سیمه ده، یو غرني سیمه ده، دېته د ډاکترانو او درملو لاسرسي په ډېر مشکله ده. نو دېته دې پوره پوره پاملرنه وشي. نو دا غوښتنه مې د ازادي راډیو ته ده چې دا زما پیغام دې نشه کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي ټولو کارکوونکو ته زما سلام ورسیږي او ټولو اورېدونکو ته. زما د طالبانو سره دغه غوښتنه ده، د ځینو خو تاریخ بند کړل او تاریخ چې بند کړل د کفر اسلام خو دا ټولې کالج کې کړلې دي او کالج دا دمنې اوس شپږ سوه ته رسېدلې دي. نو دا خو ورځ په ورځ تکالې کې ورسېږم، دا نرخ ډېر ښه سات دي. نو دوی خو باید چې دا قراردادونه وکړي، د فابریکې خو فعالې شي، د مسلمانانو ته برته یو شی شي، خواري خوشي ورو دغه زما پیغام تر لوړ مقاماتو پر ورسوي. ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم. زما د افغانستان او اسلامي امارت دغه پیغام دی چې دلته د مساکلا په ورسوالۍ کې زه د مساکلا د ولسوالۍ ته خبره کوم. نوم یې عبدالحکیم دی. دلته وروره د مساکلا سړکان ټوله خراب دي، د کار نه دي، موټران ټکرونه پر کوي، غزاریږي، کار نه کوي. دغه مرستې چې راځي، دغه مرستې د مرستندو ادارو څخه زموږ دغه هیله ده چې دغه مرستې پر دغه رقم ولګوي چې سړکان په جوړ کړي. دلته د مړو خلکو ته هم وړي، مسکینان یې نه وړي، ایله خلک جنګونه سره پر کوي، در دغه د سړکان په جوړ کړي، دا به مو ډېره غټه کامیابي. وروره دغه خلکو ته زما دغه پیغام دی چې دغه ډېرې د چې د لوږو د تنګې نارې مه وهئ، د دغه نړۍ څخه وشرمېږئ. چې هر څوک نارې وایي، که مړې که وځئ، بس نارې وایي، د لوږې مړ شوم، د لوږې مړ شوم. وروره هر سړی خواري کولی شي، هر سړی دغه خپل لاس او پښې لري، ولې ایله نړۍ ته ځانونه شرموي، د پاکستان او شرمېږئ. هغه هم دغسې هېواد دی، سړی دی، دغونه نارې نه وایي. د افغانستان خلک ولې ولې د نړۍ څخه نه شرمېږي، چې هر یو پرادي کې نارې وایي، وایي زه د لوږې مړ شوم، د لوږې مړ شوم. وروره تر دغه مرستې چې راځي، چې خلک یو وایي ما ته نه ده رسېدلی، بل وایي ما ته نه ده رسېدلی. زما به مرستندوی ادارو د هلمند د نورو ټولو د اسلامي عمارت مې هم دغه پیغام دی وروره، چې دغه مرستې تر دغه چې خلک ایله نارې وایي چې موږ ته نه دي رسېدلی، تر دغه دغه پر سړکان ولګوي. د هر ځای سړکان خراب دي، په خصوصا د هلمند ولایت مساکرا د ولسوالۍ سړکان ټوله خراب دي.
السلام علیکم. زما سلامونه د ټول ازادي راډیو کارکوونکو او ټول مسلمانانو اوریدونکو ته ورسیږي. ما دا پیغام ډېر نشر کړي، خامخا چې پرې نه ردوي. ما ویل دغه اسلامي امارت چې دغه کوم تاریخ چې بند کړل د خلکو ډېر تر کړي دي مسلمانان، او د ټولو په هلمند کې بیا په ټولو ولسوالۍ کې کالج کاري کړل کېږي دي، او دا کالج قیمت ډېر ښکته را روان دي. نو دوی باید چې یو بازار ورته پرانیستي او پاتسي فابریکې ورته جوړې کړي چې د خلکو کالي کې برته په قیمت ورسېږي، او د خلک خو تر دغه نه بحران ته روان دي. نو دوی باید چې زموږ حکومت یې باید څنګه وکړي، او دا زما پیغام خامخا نشر کړي. سلام وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه. مې چې دې باندې کوم په دې هله چرو جوړ د ټول کارکونکو د راډیو او اوریدونکو او ټول هیوادوالو تختر مبارکي ورته وایم. ما دا پیغام نشر کړی چې طالبان نورو ته زما دا پیغام دی، دا مې درخواست دی ورته چې ښوونځي پرانستي د جنکۍ پر مخ او یا د هلکانو پر مخ ټول ښوونځي دې پرانستي، تدابیر دې ورته ونیسي، تدابیر دې ورته څنګه په دې هیله چې د ټولو هیوادونو سره سیال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه صدام احمدی د هلمند سکرا ولسوالۍ ته دا پیغام پرېږدم. هله ده چې نشریکي ما پر اسلامي امارت دغه غږ دی چې د ښځو مکتبونه دي پرانیست.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو کارکونکو محترم او اوریدونکو ته وایم. احمد همدر در سره په پیغام پریدم د لغمان ولایت د کرغیو ولسوالۍ د عزیز خان کس له سیمې نه او زما دغه خواسته د مسؤولو چارواکو نه چې زمونږ په علاقه کې د عزیز خان کس په علاقه کې څلوېښت کاله مخکې یو لیسه وه او اوس هم یو لیسه ده او په ګرمۍ او یخنۍ کې زمونږ واړه واړه ماشومان تر یو کیلو یو نیم کیلومتر پورې مزل کوي او هیڅوک هم داسې توجه ورته نه ده کړې په دا دومره وخت کې او غواړو چې اوس د معارف وزارت او ریاست دواړه ورته توجه وکړي او یو استازی راولېږي. ډېره ګڼ مېشتې علاقه ده او په زرګونو ماشومان په یو یو مکتب کې مطلب درس وایي باید چې دا مکتبونه ته توجه وکړي. په هر علاقه کې همدغه حل ده او باید چې خدمت خلکو ته خپل وښيي دا نوی حکومت. سلام تر احترام.
السلام علیکم. زه رحمان الله زکی پکتیکا ولایت خوشخیل ولسوالۍ ته پیغام پریږدم. د طالبانو د پریکړې په اساس باندې د نجونو ښوونځي ته اجازه نه ده ورکړې. په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دغه غلطه پریکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس فلم د ضرر اجازه ورکړه.
سلام علیکم. نیک هیلی سلامونه ومني. اول ورځ زما خبرې وکړې د زما خبرو نه شریعت ته نه ورسېدې که څه نه کړل که ماته نوبت نه ورسېدې. خو زما دا هیله ده چې په دغه ارزو ده چې دا کوم تاسې پروګرام چې راخستی وي ټلیفون کې مې هم دغه نه صدون کړلیټ نشته. خیر خو دغه نجونو په باب باندې دغه تاسې دا نه شریعت راخستی دي دا خو باید د اسلامي امارات په ټوله دنیا کې اسلامي کوپرې ټوله دنیا کې دا د دغه په مقابل باندې دا ټوله دنیا کې وګوره. نجونې سبقونه وایي درسونه وایي تعلیم کوي تربیه کوي که دا خاص پر موږ باندې ترپلې ده دا خبره. دغه ته زه نه پوهېږم چې دا سره کوم کیسه ده и талибан ورنه دیم په دغه کې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا دنیا دي نه راپاري په دغه خلک راپاري دولتونه راپاري موږ څه مرستي ور باندې په یو باندې او بل باندې. نو السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خدای دې چې د موږ نشریات دغه کې د اولین غشتې چې زه ستای سره په تماس کیم. نو ان شاء الله د میاشه د پاره به زه ستای ملګرایم کوي ژوند دی او په خدای په امان. از موږ نیکه هیلې ډېرې سلامونه تاسو ته ورسېږي چې دغه زما خیریت باید بیان شي.
السلام علیکم. زما په خلیج کې ښار یم د ځپن ولایت نه ځان یو مصوري د سکن مرانو څخه مې اړیکه نیولې ده. وروره ساده طالبانو د کلتو او د چارواکو په میتي راندا د چې دا د انجینر مکتبونه خلاص کې تر څو موږ موږ افغان کوي چې دا د ځکه نعمت برخه مې نشي. نور تاسو وګورئ دا د ساجن کاڅه چې موږ وطن کې د فخواس په دې کمزوري حالت کې روان و او اوس هم دې کې ځو پاتې ورغوي. نو دا کاڅه چې فکر کوم چې به د سپر ترکت ته شي نو کدا رقم عامه طالبان په څیر کوي نو تا ما په فکر نو طالبان او د ولادت تر مفایل څخه یو وی واټان یو دوه فاصله را مفایل څخه طالبان وو چې دا له دې څخه حکومت کوي دا د دې لسګونو کې ځای پیدا کړی دی نو دې دا کار نه کوي.
السلام علیکم. د خوست ولایت نه در سره پاړی کا کیما دا طالبانو چې کوم خوندي تړلې دي دا غالي کار دی خارجانو سره دا چې په رسمیت غوونه پیژنې نو دی خارجانو غوښته موږ نه اخلي نه له مداده چې د دې د خارجانو امریکایانو غوښته موږ نه اخلي نو خوندي د اخلاص کې د کپیشار اوري په خارجانو باندې نو د موږ دی دغه د طرف سر نه ګرځي مهله مداده چې د انجینر ولکان خوندې واړ خلاص شي. ډیر زیاته مننه کوم.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې پر خوندېو سربېره مو د نور ستونزو په اړه راته اپریخي وو. د خوندېو په اړه باید وایم چې طالبان الله هم تازه څه ندی ویلي خو په خوایې ټینګار کړی چې دوی د خوندېو پرانیستو تجمن دي او جربه د ټولو نجونو پر مخ خوندې پرانیزي. تیر اونۍ درې سو ورځې پوره شوې چې نجونې لښپګم ټولګي پورته خوندېو نه بې برخې دي. دا چې له خوندېو پاتې شوې نجونې څه ډول حالات کې ژوند کوي دغه محدودیتونه یې هیلې څومره مړاوي کړي په همدې اړه مې د دولسم ټولګي له ویز د کوون کې فرشتې ولی سره مرکه وکړه.
دا لاس میاشتې شوې چې زموږ مکتبونه تړل شوي او موږ یعنی یو مبهم او نامعلومه سرنوشت سره د چارستو. دا یو طبیعي خبره ده، کله چې موږ مکتب ته تلو او اوس هم آخري کال کې دولسم کې رسیدلی یو، نو موږ یو هدف درلوده، اوس هغه هدف هم د لاسه ورکړی او ژوند ډېر بې معنا ښکاري. یعنی دا ټولو ته هم نه شه دی، یوازې زه نه یم، یعنی دا ټول خلکو چې درس ویلي هغوی به یو هدف درلود، اوس هغه هدف نه شته. اوس یعنی ټول خلک همداسې مبهم وضعیت کې ژوند کوي او نه پوهېږي چې څه وکړي.
ستاسو هدف څه و او اوس ولې له دې خپل هدف نه شاته سوې یا ناهیلي سوې؟
خود ما هدف و چې په دې جهان کې یو مثبت تغییر راوړم او وکولای شم خپل خلکو ته او خپلو همنوانو سره مرسته وکړم. خو اوس هیڅوک هم نشي کولای چې یو یعنی جاهل او نادان اوسېږي، خو مکتب ته چې څوک لاړ نه شي، نو هغه د خپل جهان د هغه جهان کې چې ژوند کوي د هغې په اړه پوه نه شي، نو نشي کولای خلکو سره مرسته وکړي، نو همدغه سبب کېږي چې یو فار شاته پاتې شي.
تاسو څه هیله درلوده چې ډاکټره سي، انجینری خیال مو درلوده، د ښوونکي خیال مو درلوده؟ یعنی هغه د لسم یو لسم ټولګي ته چې کله څوک رسیږي بیا نو ځان سره یو انتخاب لري یا غوراوی لري چې یو دوه درې انتخاب به میسوي. ستاسو انتخاب څه دی او څومره هیله لري چې ممکن زمينه برابر شي؟ ځکه طالبان وایي چې دوی به خوندې پرانیزي اما صرف تګلارو ته پته مدي.
زما خپل هدف خدا او چې زه یو ساينس پوه شم په راتلونکي کې، او د دې خاطر مې هم ډېر یعنی زیار باسته لایو. فزیک سره مې ډېره علاقه وه او کله چې ښوونځي وتړل شول نو ډېر لپاره باید اوس هم زه مطالعه کوم، یعنی خپل هدف مخته بیایم، خو بیا هم دا راته لږ ذره سخته ده چې لکه سمدونه لري پوهنتون کې تا نه پرېږدي، ماسترۍ نه شي اخیستلی، ډاکترا نه شي کولی، نو دغه هسې مشکلات را پېښېږي. همدغې ته په تشویش استو، انشاءالله چې مکتبونه به خلاص شي موږ هم همدغې هیله استو. که خلاص نه شي نو موږ باید یعنی ټول خلک مجبور کېږي چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد جلاوطنۍ کې درس خپل ادامه ورکړي. یعنی
بله، یعنی همدا ما ویل چې طالبان هم نه وایي چې د ښوونځي دروازې نه خلاصوي، دی وایي چې یو څه وخت اړتیا لري، ګر چې وخت لږ څه زیات سو، ځکه دغه نړیوال ټولنې د ښوونې فعالانو په انتقادونه زیات کړي دي. ستاسو ښوونځی په خوا څنګه وو؟ یعنی نجونې او هلکان بیل سره کېناستل؟ څومره معلومات چې موږ لرو، په خوا هم ښوونځي داسې و چې نجونې په یو ټایم کې راتللې، هلکان په بل ټایم کې، حتی ښوونکي هم ټولې ښځې وې، یعنی نارینه ورته ښوونه نه ورکوله، هغه کسان چې شپږم ټولګي پورته وو.
کوم مشکل هم زه په کې نه ګورم چې ډېرې نه خلاصي. او زه خپله په یو شخصي مکتب کې وم او هغه یو تعمیرونه جدا وو، بېخي جدا موقعیتونه کې وو، د هلکانو او د نجونو ښوونځي جدا وو، معلومانې زموږ ټول ښځینه معلومانې وي. که مشکل زه نه ګورم چې فعلاً دپاره دا ښوونځي ولې تړل شوي.
او تاسو حتما خبرې چې په یو شمېر ولایتونو کې له هغې ډلې په بلخ کې په مزار شریف کې نجونې ځي مثلا تر دولسم ټولګي پورې تعلیم عملا دوام لري،
یو مثبت نظر لرم دې ته ډېر خطر. او زه فکر کوم چې بعضې خلک دي په دې حکومت کې چې د نجونو تعلیم سره مخالفت کوي، او بعضې شته چې نه کوي. او دا چې هغوی ځي دا یعنی غلطه خبره نه ده، ښه خبره ده، خو دغه چې زموږ حق خوړل کېږي بیا
ما هم دا خبره کوله. موږ چې څومره معلومات وکړل په بلخ کې دغه دینی علما چې دی دوی خپل رول ادا کړی د طالبانو محلي چارواکو ته ورغلي، هغوی سره استدلال کړی، بل اخر د همدې استدلال په نتیجه کې طالبانو هم د ښوونځیو دروازې پرانیستي دي، ځکه کې د حجاب موضوعي خلک ورسره مني، کې د ټولګي او جداوالي وی خلک ورسره مني، حتی د ښوونځیو ودانې تاسویل چې سره جلاوي. نو که دغه شرایط مساعد وي لکه څنګه چې طالبان هم غواړي، فکر نه کوي چې ژر تر ژره حد اقل هغه ښوونځي خلاص شي چې دغه شرایط لري، هغه شرایط چې طالبان غواړي؟
زما په نظر فعلاً یعنی ټول مکتبونه دا شرایطو کې برابر دي، او ځینې داسې مکتبونه هم شته چې بېخي خالي دي، یعنی د نجونو دپاره وو خو اوس بېخي خالي دي او هلته څوک نه ځي. نو دا به یعنی وخت هم ضایع کېږي، معلومان ته معاش ورکول کېږي خو هغوی دا کار نه کوي، یعنی د اقتصاد موضوع نه شته، خو دا چې بهانې دي نو دې باندې یعنی زما منطق یې نه قبولوي چې یعنی کوم دلیل به وي چې دا ښوونځي تروسه باندې.
بله ورسته پښتنه تاسو نه کوم بیا تاسو سره مخخه کو او بخې چې خبرې مو هم سره ډیر شولې. دا سی راپورونه دي چې هغه انجونې چې په کورونو ناستې دي، تاسو وای چې تاسو مطالعه کوي، آزاد مطالعه کوي یا به هم د خونځي مضامین لولي، دوی وای له یو ډول رواني فشارونو سره مخامخ دي. تاسو چې خپل ټولګیوالو سره کیسې کوي، ورسره په تماس کې یا په کلیو باندې کې ګوري، په محفلونو کې ګوري، دا انجونې چې په کورونو ناستې دي خونځي ته د تګ اجازه ورته اوس نه ورکول کیږي، زمينه ورته نه ده برابره، رښتیا هم دوی داسې رواني فشار غالي؟
کرشتیا و ما زغبل مهم یعنی یو وخت مې ډیر په شوق درس وایم، پهلې خوص یعنی لږه شوق کې په شوې ده، او بیا هم دا د زما په نظر دا یو زما باندې یو واجب ده چې درس وایم. یعنی شرایط چې هر رقم شرایط راځي دا خو د انسانيت یو فریضه ده، موږ باندې چې موږ باید خپل درس مخکې ویسو او ځان یعنی هغه وظیفه چې خدا پاتنه تر کړې ده هغه باید سرته ورسوو چې هر شرایط وي. خو ما بلې ما ته ډېر شرایط هم مساعد دي، مثلا زه انټرنټ ته لاسرسی لرم، زه کتابونه لرم، زما خویندې دي، ما نه لوی دي، هغې زما سره درس ویلی شي. خو بیا هم بعضې خلک دي چې دا شرایط ورته مساعد نه دي، ټلیفونونه نه لري، لپټاپ نه لري، یعنی آنلاین درس ورته مساعد نه لري، دوی به هم ناهیلي کېږي. نو ځکه چې افغانستان کې همغه د تعلیم کچه هم ډېره ټیټه وه، خلک نه پوهېدله چې ولې درس وایو. یوازې پوهېدله چې همداسې درس وایو، د اخره کې د درس ویل یعنې هدف یې ورته صحیح معلوم نه و، اوس چې یعنې همغه درس هم نشته، دوی نه پوهېږي چې وکړي. همدغه خاطره شوق کم شوی او داسې مشکلات شته.
د دولسم ټولګي زده کوونکي فرشته ولي وه. د دې اونۍ آزادۍ او اورېدونکي پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا راځم. Tim sahar shadane mashamya بیا رازم لکای تیم سازار شدنی ماشام بیا بیا رازم دایم کانست چی پر دی بازار بکا بیا رازم کتی پس بینا کل بی مورد سبا بیا